السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خاغلی بینټ پرون دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کړي دي. دغه راپورونه لږ وروسته راځي، خو اوس د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
There are credible reports of multiple
له محکمه او قانون پرته د نیول شوی وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي و که داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 80000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 20 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا به ځواب پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 30مې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیه د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوز په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 30 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوې سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دیني توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلله او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازیو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازیو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بنټ وویل چې د دې شونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دینی توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د شونځي بند وي. ښاغلی بنټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له ښاغلي بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د په دې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادعا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ریچارډ بنټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندن کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت تپام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنی په همدې اړه مې د مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکو کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په راپور کې راغلي دي وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلو خو داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه. د یو د ځنګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی. دا هغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونی نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوجوم ته لیږي دوی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پرې دي او ډېر شدید خفګان خود لري، د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځکه وای چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امید را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړی دي دی، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي، دا دویم ځل دی چې ریچارډ بنټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي، د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به اغیز وکړي. کله یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. که طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم کدا شي وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه، دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکو سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه ما که طالبان همدغه خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکل را تخکاری چې الته ورسیږي.
بله، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړی سي، ځکه د حکومت دغه د سباندې کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه طالبان سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیږل، دا څومره سخته خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د په دې راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه هم دې ته ښودل شوې ده. حتی داسې ویل کېږي په هغه الفاظو کې چې بلا قید و شرط او ډېر په چټک ډول باید دا مکتبونه خلاص شي، ولې دوی هیڅ داسې ده لکه په کڼو غوږونو چې دا خبرې پرېوځي. نو که دغسې تګلاره ولري، دغسې کار کوي، نو فکر نه کوم که د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادي تغییر په ځان کې راولي.
ډېره مننه. کور ودان په کاناډا کې مېشت د چارو کتونکي ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي راډیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د روسي راپور او د طالبانو پر غبرګون خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی راپور ګالوب په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمې تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي. د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، او دا یو وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضع هم کنټرول کړه او امنیتي ښه کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د ګالوب د سروې له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په ښځو کې دا فیصدي 12% ته رسیده. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې دا شمېرې ټیټې وې. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې وه او د مېرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعاوي کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنګټن کې میشتې د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 160 په ډېرو هیوادو کې له 1,020,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرون یې خپره کړه. د دې سروې له مخې سنګاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 کسانو څخه نږدې 9 کسانو ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبی برخې اوسیدونکي، 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ییزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی ښودل شوی دی.
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې له مخې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و. محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی. له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړي.
په 2020 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم ناامني ډېرې وو. د یو خو د هغه وخت د دولت جګړه دی، دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه د ماتلو ده. بل هغه تر هغه ډلې چې دلته په مختلفو نمونو باندې ځای په ځای شوي وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاس راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنيات لري، اقتصادي امنيات لري، اجتماعي امنيات لري، دا ټول